درنو اوریدونکو السلام علیکم دا سړی رادیو زې سمات څاروان هر کله کوم او په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته په خوست ولایت کې طالب چارواکي وایي چې د دوی ځواکونو ډیورن کرښې ته څیرمه د پاکستانی ځواکونو د حمله په جواب کې بریټ کړی دی. د خوست ولایت د والی ویندوی د افغانستان کورنۍ او رسنیو ته ویلي پاکستانی پوځیانو پرون ناوخته بریدونه پیل کړل چې د دوی د ځواکونو له ځوابي اقدام سره مخامخ شول. د نور جزئیات نه دي څرګند کړي خو د ترکیه انادولو خبري اشانس وایي یو امنیتی چارواکی د نوم د نه څرګندولو په شرط ورته ویلي چې د دواړو خواو ترمنځ نشته د کورمی د قبایلی سیمې په شورکو سیمه کې ونښته. له بلې خوا د پاکستان پوز ادعا کړې چې د طالبانو ځواکونو پرون سه شنبه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پر کورمه بې دلیله برید وکړ چې د دوی له مقاومت سره مخامخ شو. پاکستانی رسنیو د خپل هیواد د پوز پر اساس ویلي چې د دواړو خواو ترمنځ شدیده جګړه ونښته او په نتیجه کې په افغانستان کې څو پوستي او ټانکونه ویجاړ شول. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د پاکستان د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان پوز همداراز خپل خواته د اوشتو تاوانونو یا مرجوب لپاره څه نه دي ویلي. پرون د کندهار له شورابک ولسوالۍ څخه خبریالانو ازادي رادیو ته وویل چې د سه شنبه په شپه د دې ولسوالۍ او پاکستان ترمنځ په ډیورنډ کرښه کې شدیده نشته شوې او د سه شنبه تر سهاره دوام کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د رواني اکتوبر په 11مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سختې نښتې وشوې چې له امله د دواړو خواو یو بل ته د درنو مرشوبلو د اړولو اداوي وکړي. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پرون سه شنبه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د منځګړتوب وړاندیز وکړ. پاکستانی رسنیو ویلي چې مولانا فضل الرحمن دا وړاندیز یو ورځ وروسته لدی وکړ چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له طالبانو سره د نشټو پترس کې لښتر دشه درویش پاکستانی پوځیان ووشل شول. فضل الرحمن چې ویل کیږي د افغان طالبانو په منځ کې نفوذ لري په اسلام آباد کې په یوه غونډه کې خبریالانو ته وویل چې د پخوا هم د کابل او اسلام آباد ترمنځ د کړکیچ په کمولو کې رول لوبولی دی او اوس هم دا کار کولی شي. د جمعیت علماء اسلام مشر د تیر کال په جنوري کې له یو پلاوي سره کابل ته تللی وو او له طالب چارواکو سره د دوو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ د کمولو په اړه خبرې کړې وې. د ترکیه د همکاري او همژغي ادارې د افغانستان د کرنې د سکتور د پیاوړتیا لپاره یو اصلي سړخونه چې د 300 ټنه میوې یا سبزیو د ساتنی ظرفیت لري په پکتیا ولایت کې جوړ کړه. د ترکیه د انادولو خبري اژانس راپور لمخي د دغه هیواد د همکاري او همژغي ادارې پرون سه شنبه په یو خبر پانه کې ویلي د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د دې سړخونی په پرانیستون کې غونډه کې په کابل کې د ترکیه د همکاري او همژغي اداري رئیس اکین اردوغان وویل د افغانستان د خلکو ډیری برخه په کرنه او مالداري پورې تړلې ده، نو ځکه دا دواړه برخې د پرمختیايي پروژو په لومړي توبونو کې ځای لري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې بنگلاديش ته په دریمه یوریزنی مسابقه کې په لوی توپیر ماته ورکړه. افغان لوبډلې چې سیال ټیم ته 240 د ویمنډ هدف ټاکلې وو دا سیالي پرون د 200 منډو په توپیر وګټله. د افغانستان لپاره ابراهیم زاترانی یو وار بیا خورا ښه بیټینګ وکړ. د چې په پایل کې رحمان الله ګربس ور سره نسبتاً ښه شراکت وکړ، په یوازې توګه 15 د ویمنډ وکړي. ګربس 240 صدیق الله اتل نهویش او عظمت الله عمرزی شل منډي وکړي. د افغانستان نور لوبغاړي نسبتاً ژر وسوځیدل، خو محمد نبی په پرلس شپږیزو او څلوریزو په ودرشتو پونو 28 نسوځیدلې منډي وکړي او د توقع خلاف د افغانستان د منډو شمیر خورا لوړ کړ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکه له احترامات می قبول کی قدر منو کوللی زکان کو زبرش نغم خار یو زربه هم تاسو ټول تشرح راغلاس پم د اوم ټولګي جغرافي مس پند ول سم لوستم. له من دیم چې تاسو ټول قدر منو کوللی زکان کی برات روغ جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جمع بون پتن می ترونه زکان کو د شیز مرستا سودن روز لوست ول سم لوست نو هله د چیرې تیر روز لوست نو مو په پراو د کیک ډول سره تکري او سړي او نو لوست عمل کی ولري مخکله دین چې درنو زکان کو تاسو نو لوست پیل کم تاسو ټول خوږه زکان کی باید خپل زنان سره خپل کتاب کتابچه او کلمه نو ولري تر څو د نن ورځې ته اوس مهم نکات په خپل کتابچو کې لزنان سره نور کې خوږه ګل لیست کوم کوز مرسته د نن ورځې ولسم لوست موضوع بشري جغرافیا اقتصادي جغرافیا قانون او صنایع اړوند کتاب صفحه له ناتیا ایمنه پیل به تش پرې می مس په بری هم درنګ کلر مون ګل لیست کوم کوز مرسته د نن ورځې در سیاه ته په هغه موضوع کې چې نن ورځ به مرسته په لوست کول ولو عبارت تله لومړی بشري جغرافیا دویم اقتصادي جغرافیا دریم قانون او صنایع دا هغه درې مهم موضوع کنه دې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کولو او په حقله به پښ پر مات تر لاسه کړو نو تاسو د ټولو قدر مونږ غوړلې ځکه کو د پرته جواب د کټ په هله ما هله د چې د لوست په پر لسر ملتیا وکي او یو سز دکړي هغه غوړلې ځکه کو د لوست په پښ بو کې لمړی موږ تاسو د اسیا د لوی چې بشري جغرافي په حقله معلومات لاسته راوړو کله کله زموږ تاسو په ذهنونو کې ډول ډول سوالونه راګرځي چې د اسیا په لوی وچه کې هم په دغه کوم برازیم چې د اسیا د لوی وچه په دې کې به څومره زیات څومره شمیر خلک استوګنه کوي او دغه خلکو ګڼوالی به څومره تر رسیږي نو نن ورځ دغه خپل ټول سوالونو ته ځواب پیدا کو خو شو ګلری زكون کو په 2018 میلادي کال کې د سرشمیرین لمخې څخه د اسیا په لوی وچه کې د نفوس شمیر چې وقبو 3.1 میلیارد کسانو ته رسیدل په دغه وخت کې چې کوم سرشمیرنه وس په د اسیا د لوی وچه کسانو کوم شمیر چې کوم خلکو چې پکښې ژوند کوي استوګنه پکښې کول دغه شمیر لمخې څخه دا معلومه سپله چې په آسیا لوی وچه کې 3.1 میلیارد کسان ژوند کوي د وګړو نه ډکې او لږ نه دغه کوم وګړي چې پکښې ژوند کوي دغه وګړو د ډکې او لږ نه په سیمه چې به د ژوند شرایطو سره د ژوند شرایطو سره برابر په آسیا لوی وچه په بیرو برخو کې ژوند کوي یعنی په هغو سیمه کې درنوز د کوونکو چې په هغو سیمه کې د ژوند شرایط انسان ته برابر به په هغو سیمو کې زیات شمیر کسان ژوند کوي په هغو سیمو کې چې د ژوند سره شرایط او اقلیم ورته برابر نه او په هغو سیمو کې کسانو کم شمیر ژوند کوي یا هم په بل اسلام او تاسو داسې ویلې چې درنو ځکونکو په هغه سیمه کې چې د ژوندانه ش شرایط لکه ش او برابر اقلیم د کرنې او مالداری پراخزمي کې د صنعتي فابریکو موجودیت شهرونو او سوداګری بندرونو ترانسپورتي ډیرلاري د محصولاتي وسایتو او وسیلې نزیاته کارمندنه چې پکښې وشي د نفوس شمیر حالت مخ پر زیاته دودي یعنی په هغه ځای کې همیشه نفوس شمیر زیات وي او په غرنی سیمه کې چې بیا ترنو ځکون کې دی په هغه کې په وجود مو د کې چې سور اقلیم لري کرنیز حاصل زمه کې لږ صنعتي فابریکو نشټوالی پکښې موجود وي ترانسپورتي وسایل او د لارو کمپوتیاوي لاري خراب وي د کارونو پیدایش پکښې کم وي روزګارتیا پکښې زیات وي نو په دغه رقم سیمو کې حتمن ضروري د وګړو شمیر کم وي کوم هیوادونه چې د آسیا په لوی وچه کې زیات نفوس لري درنو ځکونکو د هغو هیوادونو له جملو څخه لومړنی نمبر چې دی یا هم لومړنی هیواد چې دی هغه چین دی چې نفوس شمیر یې د حد نه زیات دی دوم نمبر کې هندوستان دی دریم هم په خپل اندونیزیا ده وروسته د هغه څخه پاکستان بنگلاديش جاپان او په سویل حدیث آسیا هیوادونه هم د دوی له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې نفوس پکې کې نه زیات دی همشینان درنو غللی زکونکو په آسیا لوی وچه کې ژبي چې دی په خپل د آسیا خلک په بیلابیلو ژبو باندې خبرې کوي د آسیا د خلکو ژبي په دوو ډولو په دوو لوی برخو باندې وېشل شوی دی چې د ژپوستکو ژبي لکه د چین کوریا او مغولستان د خلکو ژبي دی او د سپین پوستکو ژبي لکه عربي اردو پښتو دری پارسی او ترکی ژبي دی چې په دغه سم کې دغه خلک ژوند کوي او دغه کسان په دا ډول ژبو باندې خبرې کوي همشینان د دې ترڅنګ د آسیا د لوی وچه دینونه چې دی آسیا په لوی وچه کې د لوی دینونو او لرغونو آیینونو له جملو څخه د کوم چې د لوی دینونو دینونه په دې کې مشتوي دي او په دې کې ژوند کوي یعنی لرغونی ټاپووزمو له جملو څخه شمیرل کیږي د دغه مشهور دینونو له جملو څخه په خپل یو د اسلام مقدس دین دی مسیحیت او يهودیت څخه دی همدارنګه د عربي هیوادونو کې د منځنی آسیا هیوادونو افغانستان ایران پاکستان بنگلاديش انډونیزیا او نور هیوادونو او که هم مسلمانان په مختلفو سلنه کې ساستوګنه لري چې د مقدس ځایونه په مقام اعظم کې مدینه منوره کې بیت المقدس کې د آسیا د لوی وچه لرغونی آینونه چې د درنو ځکونکو بدایي بهرنمایي شنتو کن پیسیون او داس نور دی چې د چین، هند، جاپان او کوریا خلګي پیروان دي. د دې ترڅنګ درنو ځکونکو د آسیا د لویو چې نژاد چي دي، د آسیا خلک درې رنګ لري چې یو یې سپین رنګ دي، زیړ رنګ دي او کم رنګه تور نژاد لرونکي کسان پکې، یا هم ورو تاسو غنم رنګه انسانان ورته ویل سو. سپین نژاد لرونکي کسان درنو ځکونکو په منځني آسیا کې، لویدیځ او سویل لویدیځ آسیا کې، د سویل آسیا په یو برخه کې ژوند کوي، او ژیړ نژاد لرونکي کسان درنو ځکونکو په ختیځ، سویل ختیځ او سایبریا کې ژوند کوي. د دې ترڅنګ تور نژاد یا هم غنم رنگ نژاد لرونکي کسان د هند په سویل کې، سریلانکا او مالدیون په ټاپوګانو کې استوګنه لري، چې د دې څخه موږ تاسو معلومدار معلومیږي چې د دې نژادونه مختلف نژادونه لري او هر یو کسان په مختلفو هیوادو کې ژوند کوي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو د آسیا د لویې وچې د بشري جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د آسیا د لویې وچې اقتصادي جغرافیې باندې بحث کوو. خو ژو ګل لیست کوونکو، لکه څنګه چې د آسیا لویې وچې اقتصادي نقشې ته کچیر موږ تاسو متوجه اوسو، د دې څخه موږ تاسو ته معلومیږي چې په خوا د آسیا د لویې وچې اقتصاد په کرنه او مالداري باندې ولاړ و، چې په ابتدایي شکل کې و، یعنی لومړنی سر و چې دغه کرنه او مالداري پیل کړی و، زیات پیشرفت نه وکړي، خو د وګړو د زیاتوالي او د روشانه او د شهرونو د زیات والی په خاطر سره چې په شهرونو کې کسان شمیر زیات سو، نو غذایي توکو ته هم ورځ په ورځ باندې اړتیا زیاته سوه. له دې عمله څخه درنو زده کوونکو، آسیایي هیوادونو زیار باسي چې خلکو ته غذایي توکي برابر کړي او د هغوی لپاره د کرنې نوي طریقې، ماشین آلاتو په ګټه اخیستنې کې کرنیز تولیدات زیات کړي. د آسیا په لویه وچه کې اقلیمي ځانګړو شرایطو په اساس په هغو ځایونو کې چې حاصلخیز ځمکې او زیاتې اوبلرونکي وي، خلک په کرنې باندې بوخت کړي تر څو دوی خپل ځان ته خواړه برابر کړي، خپل ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. همشنه درنو زده کوونکو، د آسیا د لویې وچې په بېلابېلو برخو کې د اقلیم او کرنې هماهنګي باید په پام کې موږ او تاسو ونیسو. آسیا په وچو سیمو کې غلې دانې لکه غنم، اوربش او جوار کرل کېږي. په منځني او سویل ختیځ کې درنو زده کوونکو، آسیا کې د آرام سمندر او هند سمندر په غاړو کې زیات لمده هوا وی او اورش له عمل څخه ورج پکښې کرل کی، چې په دې ورستیو کلونو کې کرنه او حاصل د ټولو لولو په دغه ټولو سیمو کې په ځانګړي ډول په هو هیوادونو کې چې صنعت یې ډېره پاملرنه کړې ده، میکانیزم یې زیات شوی دی او زیاتوالی پیدا کړی دی. او د دې ترڅنګ د چای او کان په تولید په هند، پاکستان، سیلون او بنگلاديش کې زیات اهمیت ورته، چې دا د دینه مهمو ارزښتونو کرنځ حاصلاتو له جملو څخه شمیرل کیږي. هم چې نن درنو ګلالیز د کوونکو، په آسیا له یو چې کې مالداری شې، په خپل د آسیا په لوی وچه کې خصوصا په منځني او لویدیځه برخه کې د سروي ساتل او روزن ډیر ریواج لري. په دغه سیمو کې او په غرنیو سیمو کې د غویانو او پسونو روزنه کیږي. اس په ځنګړي ډول سره ترکمنی کلی اسونه په منځني آسیا کې روزل کیږي، چې د کورکول د پسونو روزنه په افغانستان او ایران کې ډیر زیات ریواج لري، چې په دغه هیوادونو کې په زیاته کچه سره دغه اسونه روزل کیږي. او د پیل روزنه چې د درنو ځکونکو د سویل ختیځ آسیا په هیوادونو کې او هند په یو برخه کې ریواج لري، له پیل څخه په کرنیزو کارونو کې او حمل او نقل کې هم زیاته کچه سره استفاده کیږي. همچنان درنو ګلالیز د کوونکو، کانونه او صنایع چې دي زموږ د ګران هېواد افغانستان کې زیات پیشرفت لري. د دې په باره کې موږ او تاسو لوستلي و په تېرو لوستونو کې. اوس هم موږ او تاسو نن ورځ د کانونه او صنایعو په هکله د آسیا لویې وچې په باره کې معلومات ترلاسه کړو، چې په آسیا لویې وچې کې کانونه او صنایع په څومره اندازه سره موجود ده او څنګه ګټه ترې اخیستل کیږي. ژو ګلالیز د کوونکو، د کرنې سربېره د آسیا د لویې وچې اقتصادي عادیات له بله برخه چې د تر ځمکې لاندې د منابعو څخه ګټه اخیستل او د کاني توکو رایستل نا جوړونه جوړوي، چې د کرنې څخه ډیر وروسته ګټه ورڅخه اخیستل سو. په دې لوی وچې کې درنو زده کوونکو، استعماري سیالي د قانونو پر ایستنه کې د ځنډ او خنډ لامل شوې دي، او د آسیا لوی وچې د قانونو او ځمکې لاندې منابع خصوصا د نفتو او ګازونو او ډبرو سکرو په برخه کې ډیره غني ده او په پراخه اندازه سره دی فکر کې پیدا کیږي. د سویل ریډیس په هیوادونو کې د پاریس خلیج په شاوخوا کې پراته دي، لکه سعودي عربستان کې، د رونا ځکونکو، عراق، ایران، کویټه، متحده عربی امارات، او د نړۍ د نفتو او ګازونو ډیرو مهمو کانی زیرمې لري چې د مختلفو هوادونو ته دی د خپل نیپټ غازونو کومې سرچینې شي دی دغه تولیدات صادروي. د ډبرو سکارو په راستنه بیا په ایران، ترکیه او هند د کلکتې لویدیځ کې ډېر زیات شهرت لري چې په دغو برخو کې به زیاته کچه سره پیدا کیږي. د دې ترڅنګ د آسیا په ختیځ کې جاپان ډېر لوی صنعتي هیواد دی. که څه هم دا هیواد د کاني زیرمو له پلوه کمزوری دی، خو لږ تر لږه یې د اوسپنې، ډبرو سکارو، مالګې او سلفر په راستنې سره یې خپلو صنایعو ته پراختیا ورکړې ده او لا یې هم پیشرفت کړی دی. جاپان د اوبو د برېښنا له ډېرو لویو تولید کوونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. روسیا په آسیایي برخه کې پر نفتو سربیره د ډبرو سکرو، اوسپنې او نورو فلزاتو ډېرې زیرمې لري. د آسیا په سویل ختیځ کې اندونیزیا او میانمار د نفتو تولیدولو په ډېر لوی هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې دا هم دوی ته ډېره زیاته اقتصادي ارزښت لري. د دې ترڅنګ خوږه او ګلالۍ زده کوونکو د لوس په دې برخه کې مراد تاسو د آسیا د لویې وچې د صنایعو په حق ولولو چې د صنایع تر کومه کچه پورې په آسیا لویې وچې کې شته. خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، صنایع په آسیا کې ډېره وده نه ده کړې یا هم زیاته پراختیا نه ده موندلې، خو درانه صنایع په روسیه، د چین، د خلکو په جمهوریت، هند او جاپان کې منځته راغلي دي، چې د هغو له جملو څخه د آسیا ډېر مهم صنعتي هیوادونه جاپان دي. خو د جنوبي کوریا، چین او تایوان نمونه هم د یادولو وړ دي. د دې هیوادونو صنعتي توکي چې درنو زده کوونکو د نړۍ هرې خواته صادریږي، چې ځینې یې د هغو له جملو څخه هر راز ماشین آلات دي، الوتکې دي، موټرونه دي، تراکتورونه دي، کمباین دي، د لارو جوړولو ماشینونه دي، موټر سایکلونه دي، اکاسي ماشینونه دي، او همچنان راډیوګانې دي، کاغذي صنایع دي او کرنیزې صنایع. په جاپان کې د نفت رایستلو لوی بیړۍ هم دی جوړې کړې دي چې دغه دوی نورو هیوادونو ته صادروي. د آسیا ځینې هیوادونه چې دي درنو زده کوونکو اوس هم په کرنه باندې تکیه یې کړې ده. په دې هیوادونو کې عمده صنعت غالي اوبدل او لاسي صنایع دي، خو ورو ورو په صنعتي هیوادونو باندې دی بدل شوي دي. هغه آسیایي هیوادونه چې له اوبو او سمندرونو سره نښتې دي، د هغو سوداګري صادرات او واردات د مندر لاری کیږي. کاب نیول هم په آسیا کې ډیر دود دی او دغه کاب نیول لاری سره هم دوی دغه کابان یو ول هیواد لیږي او په خپل هیوادونو کې هم زیات پروش لري. په دې سره هم دوی خپل اقتصاد ته پیاوړتیا ورکړې ده. او د دې ترڅنګ په آسیا کې د لیدلو وړ تورستیکي ځایونه چې درنو زده کوونکو همیشه زیارتونه دي، طبیعي او تفریحي منظرې زیاتې پکې لري. په هر کال کې زرګونه خلک له تاریخي او طبیعي ځایونو څخه لیدنه کوي او د دې وچې پر اقتصاد کې دغه کارونه ډیر د اهمیت وردی او ډیر ارزښت لري. نو درنو غللی ځکه کوم وخت لري کې درنه د پرتاس پرې باندې پوسی او سری چې د آسیا د لوی وچې بشري جغرافیا ستوایي او هم چې د آسیا د لوی وچې د اقتصادي جغرافیا په حق لا او قانون او سنایو په حق له معلومات تر لاسه کړی وي او یو څه پوسی او سری. اوس هم د لوس راتلون کې برخې تر ازو پرې برخې ستاسو د ټولو درنو ځکه د کورنۍ دندې اړوند وایم. تاسو ټول خوښ زده کوونکي به د دروست ولون ته ځواب وایس او هر سوال به په خپل کتابچو کې لیکي او ورسته به ځواب ورته لیکي. نو راځو درنو زده کوونکو ستاسو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، نفت په کومه آسیایي هیوادونو کې زیات دی؟ دویم سوال، درنو زده کوونکو، د آسیایي هیوادونو درنه صنایع کوم تولیدات جوړوي؟ دریم سوال، درنو زده کوونکو، د آسیا د ډیرو مهمو صنعتي هیوادونو نمونه واخلئ. دا هغه درې سوالونه دي کوم چې به تاسو ټول درنو زده کوونکو په خپل کتابچو کې ورته ځواب وایئ. نور نو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه زده کړي اوسئ او په یو څه پوه شئ اوسئ. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د لا په مان ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی به احترامات مقبول کی قدر منو ګل لیسه کون کو زای برشنا غفار یو زری به هم تاسو ټول ته شرف واس ما ده اتم ټولګي جغرافیا مزمن اخرین لوست ده. هله د چتا ټول قدر منو ګل لیسه کون کو برترو غو چور صحت مند او سری د صحت چم کوم پتنوی درنو ز کون کو د چیز ملوست تاسو د اتم ټولګي جغرافیا مزمن اخرین لوست نو هله د چله تیر ورځ لوست نو بم پرا د کیک ټول سره زکړی او سری او نن ورځ لوست پرا امدګي او چنتوال سره راغلی وو سری درنو ز کون کو د تل په سری یو زری به هم یادونه کوم مطلب دې چې تاسو د نن ورځې نوې لوست پیل کړئ. تاسو ټول خواږه زده کوونکي باید خپل ځانو سره خپل کتابچا او قلمونه ولري، تر څو وکولی شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوټ کړئ. ولالي زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې د لوستم لوست موضوع د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافي په حق لسه پوهیږي. کتاب صفحه له 59 نه پیل بهتر یو سلو سلري په سپې پرې. همدارنګه زموږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف هم هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو. عبارت یې لومړی د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافي په حق لسه پوهیږي، دوم جنوبي امریکا. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو ولولو او په حق لبه بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول ګل دې زده کوونکي د لوست په پیل سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. بلالي زده کوونکو، د لوست پیل په شیبو کې لومړی موږ تاسو د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافي په حق معلومات لسته راوړو چې په شمالي امریکا کې محصولات څه ډول دي او د شمالي امریکا محصولاتي جغرافي څه ته ویل کیږي. لومړی موږ د لوست پیل په شیبو کې موږ تاسو محصولاتي جغرافي معنی پیژنو، یعنی محصولاتي جغرافي څه ته وایي، د دې څخه موږ تاسو هدف سړي. عموما درنو زده کوونکو، کچېری تاسو څخه یو څه غوښتنه وکړي چې محصولاتي جغرافي څه تاسو مطلب سړي یا هم د دې مفهوم سړي، موږ تاسو کولای شو چې په دې ډول سره محصولاتي جغرافیه او تعریف کوم. موږ ویلی شو چې محصولاتي جغرافیه د سوداګریزو مهمو بندرونو او شهرونو او سیمو ترمنځ اړیکې او ارتباطات تر مطالعه لاندې نیسي چې دې ته موږ او تاسو محصولاتي جغرافیه وایو. چې د هغه په واسطه سره موږ تاسو کولای شو چې د سوداګریزو مهم بندرونو، شهرونو او سیمو مطالعه کړو او د هغوی ترمنځ هغه کومې اړیکې چې دي د هغوی په اړه کې معلومات ترلاسه کړو. نو دې ته محصولاتي جغرافیه ویل کېږي چې په دغه کې تګلوري باندې د سوداګری مالونه، واردات او صادرات، همدارنګه هغه تولیدي توکي چې موږ تاسو په هیوادونو کې تولید کیږي یا هم موږ تاسو د بهرنیو هیوادونو څخه خپل هیواد ته راوړو، دغه ټوله پکې شامل دي. د دې ترڅنګ د مسافرینو تګ او راتګ د ټوله ډولونه په محصولاتي جغرافیه کې شامل دي چې موږ تاسو د محصولاتي جغرافیه له عمل څخه کولای شو دا په اړه کې معلومات ترلاسه کړو. د دې ترڅنګ که درمونه وګلالي زده کوونکو، د امریکا محصولاتي لارې تر دوو بیلو انوانونو لاندې موږ او تاسو نن ورځ په لوست کې مطالعه کوو چې دغه د دې محصولاتي لارې څه ډول دي. لومړنۍ لارې چې ده هغه په خپله د شمالي امریکا لارې ده چې شمالي امریکا کې موږ او تاسو د ځمکې محصولات لرو چې د ځمکې محصولات په شمالي امریکا کې د وسپنو او لویو لارو ډېری ګڼې کرښې لري چې دغه د ورګاډي کومې کرښې چې دي په ټوله ښار کې کرښې وي دي او د قانونو د رئیسنی مرکزونه، صنعتي او لګشتي مرکزونه لري چې په هیواد چې د هیوادونو بندرونه یې سره نښلولې دي. یعنی دا د هیوادونو کوم بندرونه چې دی یو د بل سره اړیکه او ارتباطات یې هم ریلیشن شپ یې ورته ورکړي دي. یعنی د شمالي امریکا د هیوادونو د اوسپنې کرښې او لوی لارې په خپلو منځونو کې او هم په منځني امریکا کې د بحر او القاح لغاړي هیوادونو سره یو د بل سره نښلول شوي دي چې له هغو څخه په ګټه اخیستنې کې تر ټولو هیوادونو سره د سوداګریز او مسافري اړیکو ټینګولو لامل ګرځېدل دي چې دا په شمالي امریکا کې د ستر ارزښت لرونکو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ درنو قدر منځ کوونکو، په شمالي امریکا کې زیات شمیر غټي لوی لارې شته چې هغو کې سړکونه له جملو څخه شمیرل کیږي چې سړکونه په پراخه سطح او په سټنډرډ لیول سره جوړ شوي دي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو، د لوس پراتلونکو برخه کې موږ تاسو د شمالي امریکا د اوبو محصولات په حق لولو چې د اوبو محصولات په دې امریکا لوی وچه کې په څه ډول سر سرته رسول کیږي. د اوبو محصولات چې دي درنو زده کوونکو، د آرام او اتلانتیک د سمندر ترمنځ د شمالي امریکا جغرافي موقعیت چې یو له مهمو او ښه مناسب موقعیت او حاصلي مناسب وتلي نه وتلي برخې د دې سبب یا هم د دې لامل ګرځېدلې دي چې تر څو بندرونو او سوداګریزي بیړۍ چلونی صنعت په دې سیمو کې پرمختګ وکړي. یعنی دا چې شمالي امریکا په د اتلانتیک او آرام سمندرونو ترمنځ د شمالي امریکا جغرافي موقعیت موجود دی، هم جغرافي موقعیت هم دلته دی، دا په خپل ځان کې وتلي او ننوتلي برخې لري. نو د دې لامل ګرځېدل دي چې د نورو بندرونو سره د سوداګریزي او بیړۍ چلونی په صنعت کې پرمختګ راوړي او د نور د نړۍ د لورو هیوادونو سره ارتباطات یې هم اړیکې پیدا کړي او د نړۍ له سلو څخه زیات هیوادونه سوداګری ورسره وکړي. نو همدارنګه سندونه د اوبول لارو په ګټه اخیستنې سره کولای شي چې د هیواد په دننه او یا هم له هیواد څخه بهر د بهر لارو څخه د اوبو نړیوالو لارو سره اړیکه پیدا کړي او د دوه ترمنځ هم چنان دي کولای شي چې تاګ راتګ وکړي او هم چنان دي کولای شي چې بیړۍ پکې وچړي. د دې ترڅنګ دي کولای شي چې خپل سوداګری هم مخې ته په یو څه خپل سوداګری سره تولیدات صادر کړي نور هیوادونو ته او بیرته هم خپل هیواد ته راوړي. دا ټول دي چې کولای شي د دوه لارو مخې څخه سره سوالای شي. د دې ترڅنګ کډرمن او ګلالي زده کوونکو بل هم هوایی محصولات دي. هوایی محصولات هم د امریکا یو له مهمو محصولاتو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دغه محصولات د ترانسپورت څخه زیاتره په لیرې واټنونو کې د مسافرینو او د هغو د مالونو د وړنې لپاره ګټه ترې اخیستل کیږي او له خورا ارزښت او مهمو لارو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د امریکا متحده ایالاتو او کاناډا د هیوادونو لوی ترانسپورټي کمپنۍ د ډیرو لویو او وړو الوتکو په لرلو سره هیواد په دننه او په بهر کې په ترانسپورټي برخه کې په فعالیت کې سرته رسوي چې په دې سره د کولی شي د نړۍ هر کوچ ته بلار شي، ځکه په امریکا او متحده ایالاتو کې او تر څنګ په کاناډا کې زیات شمیر الوتکې شته چې د هغوی په واسطه سره دی خپل تګ او راتګ په اسانه توګه سره کولی شي. که چیرې دی خپل سوداګریزي چارې ساتل شي وي، همې د الوتکې له لارې څخه یعنی د هوا له لارې څخه دی کولی شي چې د یو ملک څخه بل ملک ته بلار شي، یا هم د یوې سیمې څخه بل سیمې ته بلار شي. چې په دې کې امریکا متحده ایالات له شتمنو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو بله برخه یا هم څلورمه برخه چې د څلورمه لاره چې دی ترانسپورټي محصولاتي لارې پکې موجود دي، دغه ترانسپورټي لارې چې دی د پایپ لاین په واسطه سره هم دی کولای شي چې خپل سوداګریز مالونه له یوې منطقې څخه بلې منطقې ته وارد کړي، چې د دې وسیلې چې دی د دې وسیلو په واسطه سره زیاتره مایات له زیاتو پرته په ډیری چټکی سره د لګښت مرکزونو ته وړل کیږي، چې د وسیلې څخه زیاتره د شمالي امریکا په هیوادونو کې په پراخه توګه سره ګټه اخیستل کیږي، چې په پراخه توګه سره د نیپټو او غازو او اوبو وړلو او راوړلو لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي. یعنی دغه د پایپونو څخه په شمالي امریکا کې په زیاته کچه څخه ګټه اخیستل کیږي، چې هغه کار اخیستنه په خپل د غازونو او د اوبو په وړلو کې او هم چرند د دې تر څنګ د نیپټو پر رئیسټر کې هم ترې ګټه اخیستل کیږي، چې د تزګراس او نیویارک د ګاز پایپ لاین د امریکا متحده ایالاتو ډیر اوږد او یو له مهمو پایپونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې په دې برخه کې زیات شمیر لګښتونه هم اوربانی لګېدلې دي. او د دې ترڅنګ په کاناډا کې هم د هیواد د لویدیز یعنی د البراتا د ایالاتو او د دې ترڅنګ د هغه له شاوخوا سیمو څخه نیپټ او ګاز د پایپونو یا هم لینونو په واسطه سره د لګښت مرکزونو ته وړل کیږي، چې مهم اقتصادي ارزښت لري. نظرونه زکون کو تر دې دم پرې موږ تاسو د امریکا د لوی وچی یعنی د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافیه په حق له معلومات لاسته راوړل هیله ده چې تاسو پوسی او سیږي وس هم راتلونکي برخې تر زو د لوس چې په دې برخه کې به موږ تاسو جنوبي امریکا او پیژنو. یعنی د جنوبي امریکا کې محصولاتي کرشي سرنګ دي او دوی خپل محصولاتي کرشي سرنګ یې هم د ترانسپورت لاري سډول دي. لکه څنګه چې موږ تاسو په هیجو جنوبي امریکا هم د امریکا یو له برخو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې په دې لوی وچه کې طبيعي عوامل او ارتباطي لارو خند راګرځېدل دي، چې یعنی د اندیز د غرونو لړۍ دی وي خاصه د امازون پر خوا ځنګلونه لبلي خاصه به د ګټو لرونکو هیوادونو ترانسپورتي لارو پراختیا ستونزمنه کړې ده. یعنی دغه جنوبي امریکا کوم جغرافي موقعیت چې دی داس په داس یو موقعیت کې ژوند کوي، یا هم په داس یو موقعیت لري چې په هغه کې زیات شمیر غرونه دي، زیات شمیر ځنګلونه دي، ګډ وډي لارې دي. نو په همدې خاطر سره په دې جنوبي امریکا کې ترانسپورت یو څه ستونزمن دي، چې ځینې ستونزې رامنځته کړې دي چې د جنوبي امریکا هیوادونه د ځمکو لارو له اړخه بې وزله شمیرل کیږي. چې موږ تاسو لمړنۍ د ځمکنی لارې محصولات پیژنو یا هم محصولات پیژنو چې دا څنګه سرته رسول کیږي. په جنوبي امریکا کې د اوسپنې کرښې زیاتره په دوه ګڼ مشتو سیمو کې یعنی د برازیل د قهوې په تولیداتو سیمو کې او د دریو جنرونو په شاوخوا کې او د پمپاس په ساحل خیزو سیمو کې د بونس ایرس په شاوخوا کې پراختیا موندلې ده. په دغو سیمو کې یوازې د اوسپنې لارې کشې کش شوي دي، او هم چنان د دې ترڅنګ د جنوبي امریکا د اوسپنې مهمې کشې چې دي هغه له جملو څخه موږ او تاسو نن ورځ په لوست کې څلور مهمې کشې لولو، چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ مهمه کشې په جنوبي امریکا کې چې د ارجنټاین او چیلي د هیوادونو ترمنځ د اوسپنو لارې دي یا هم شي دي چې له مهمو لیکو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د اوسپنو سراسري لیکه ده. د دې ترڅنګ دویمه برخه چې ده یا هم دویمه لاره چې ده هغه په خپل د ارجنټاین څخه تر برازیل پورې هیواده پوری د ساحل د ختی ساحل او اوسپن لاری دی چې د هم یو مهمو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي او سلاره مې له پخپل د بولیویا څخه د چیلی هیواته د اوسپن کرشه ده چې د هم د فان امریکن په نامه لوی لاری چې د جنوبی امریکا د زیاتره هیوادونو پلازمینه سره نښلولې هم یو د بل سره ارتباط ورکړی دی د جنوبی امریکا له مهمو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دې په جغرافیه موقعیت کې ستر ارزښت لري بل لاره هم درنو زکونکو د اوبو محصولات دي چې د اوبو محصولات هم یو له مهم محصولاتو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي چې جنوبی امریکا هیواد د اوبو د لارو له پلوه څخه شتمن دي که څه هم نسبتا شمالي امریکا ته په دې زیات شمیر ځنګلونه موجود دي زیات شمیر خندلرونکي غرونه موجود دي خو بیا هم د جنوبی امریکا چې د اوبو محصولات جغرافي له لوري څخه په دغو لارو کې لشتمنو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي هم شتمن جغرافي موقعیت لري ځکه چې زیاتره سندونه چې دي په ډېر اوږد واټن کې د بیړیو چلولو وړ دي یعنی په دغه وچې کې چې کوم سندونه موقعیت لري نو دغه سندونه چې دي په اوږد واټن کې د بیړیو چلولو وړ دي او د کولی شي خپل صادرات واردات دغه بیړیو چلولو له لارې څخه سرته ورسوي شې مثال موږ تاسو د امازون سیند دي چې 4000 کیلومتر په واټن سره د بیړیو په چلولو وړ دي لبلې خوا څخه بیا د جنوبی امریکا ش جغرافیوي موقعیت د آرام او اتلانتیک د سمندرونو ترمیز د سمندري ترانسپورت پراختیا سبب لامل ګرځېدلې دي چې نور هم ترانسپورت پرمختیا ورکړې ده او د پانامي کانال چې د اتلانتیک او آرام سمندري یو د بل سره ارتباط کې کړی دی یې هم یو د بل سره نشټولې دي نو اوږدوالی یې د 2.8 کیلومتر دی چې په ځانګړي ستراتیژیک او اقتصادي ارزښت لري دا یو له مهمو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي هم چې نن ورځ کون کوبل هم هوایی محصولات دي چې هوایی محصولات هم د زمکه له لارې څخه د پراختیا د محدودیتونو د دې سبب لامل ګرځېدلی چې جنوبی امریکا ډیر هیوادونه هوایی لارو ته زیاته پاملرنه وکړي نو په همدې خاطر سره پر نړیوالو هوایی کوشو سربیره ورڅخه زیاته ګټه اخیستل کیږي چې نننی اړیکو زیاته برخه یې په ځنګړي ډول سره د برازیل او ارجنټین په هیوادونو کې په پراخوالي په زیات توګه سره دی او حواله لري څخه سره تر سوال کیږي چې د مهمو په دیدو له جملو څخه شمیرل کیږي نو درنو ځکون کو د لوستر دی دا هم پرې مو راو تاسو د جنوبی امریکا د مسولیتي لارو په حق له ولوستل او هم چنان د دې تر څنګ مو راو تاسو د شمالي امریکا د مسولیتي لارو په حق له معلومات تر لاسه کړه هله رچ تاسو ټول درنو ځکون کو یو څه تر لاسه کړی وي او یو څه پوسی وو سه اوس هم د لوستراتون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دند د تاسو کول درمن ځکون کې به په خپل کتابچو کې سوالونه نظر سر نوٹ کوي او هر سوال ته مطابق جواب پیدا کوي لومړنی سوال درنو ځکون کو محصولاتي جغرافي تعریف کړي یعنی محصولاتي جغرافي څنګه زمرستا سم مطلب سدي دویم سوال درنو ځکون کو د شمالي امریکا کوم لوی سندونه د بیري چلولو وړ دي یعنی په شمالي امریکا کې البته جنوبی امریکا یادونه نه کوم نور نو درنو ځکون کو زمرستا سو د نن رزیلوس او هم چنان د دې تر څنګ زمرستا سو د جغرافي مضمون د اتم ټولګي جغرافیه مضمون کتاب نن پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي هله د چې تاسو ټول کډر منځ د کون کو یو څه د کړی وی او یو څه متر لاسه کړی وی تربل داسي لوسته او تربل داسي لوسته پر څه تاسو په درنه حضور کې حاضرین شو وخت ته وړاندې لا پمن
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونی ځخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم اله و احترامات مقبول کی قدر منو ګلریز کون کو زبرشنا غفار یو زره به تاسو ټول ته شرح خلاص پېما دا نه هم ټول کی جغرافیا مزبوند ول سم لوسته هله د شي تاسو ټول قدر منو ګلریز د کون کی برتر او جوړو صحت مند او سیجه او د صحت چم بم پتنوي درنو د کون کو د شي مرسته سو د نن ورځې لوست ول سم لوستي نو نن ورځ به مرسته سو د نه هم ټول کی د کتاب اخرنه لوست او سیجه هله د شي تاسو ټول قدر منز د کون کی د لوست پیل وشو له خپل زنا سره خپل کتاب کتابچا او قلمونه ولري تر څو کولای شي د هم ټولګي د جغرافي مضمون اخرنی لوست په دقیق او درست ډول سره زده کړي او په راتلونکو وختونو کې نه وازي د چا څخه بل بلکې د خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي خو جو ګللی د کونکوز مرستاسو د نن ورځې د لوست موضوع په دویم فصل کې د نیوزرلند هیواد او هم چې نن د دې تر څنګ د انټارټیکا یا هم جنوبي قطب په حق لده چې نن ورځ به مرو تاسو د دوه دوه هیوادونو په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو نه هله د چې تاسو ټول کتر منو ګللی د کونکې د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه ذکرې خوشو ګللی زده کوونکو اوس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، درنو زده کوونکو تاسو ټول ته یادونه کوم، انشاءالله زموږ ستاسو د نن ورځې لوست ډیر ساده او اسانه دی. فقط موږ او تاسو د نیوزرلینډ هیواد او همچنان د دې تر څنګ د انتارکټیکا هیواد په هکله معلومات لاسته راوړو. دا چې موږ او تاسو په خپل ورځنیز چاپیریال کې په زیاته اندازه سره د نیوزرلینډ هیواد د نامه سره آشنا شوي یو او د نوم په زیاته کچه سره اورېدلې دي، نن ورځ به فقط په هکله معلومات ترلاسه کوو چې څنګه یو هیواد دی، په څو کیلومتر کې پروت دی او د کوم هیوادونو له جملو څخه شمېر کیږي. هوجو کولای زده کوونکو نیوزرلینډ یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په اکیانوسی پورې مربوط دي او دغه هیواد چې دی په خپل د بحري الکاهل په جنوب لویدیځ کې د 1400 کیلومتر په واټن سره د استرالیا په ختیځ کې موقعیت لري چې دغه برخه چې د په خپل د اسیا په ختیځ کې پرته ده، یعنی دا هیواد د استرالیا په ختیځ کې موقعیت لري. دغه هیواد چې دی درنو زده کوونکو د شمالي ټاپو او جنوبي ټاپو په نمونو دوه اصلي ټاپوګان لري چې یو شمیر نور واړه ټاپوګان هم په دې هیواد کې موجود دي. او د تسمانیا د سمندرګي دغه خاوره له استرالیا څخه بیل کړې ده چې د تسمانیا سمندرګي یوازنې د دې لامل ګرځېدلې دي چې استرالیا او هم چې نیوزرلینډ هیواد یې د یو بل سره جلا کړی دي. او د جنوب ټاپو ډیر واسعاتې پکښ کې رامېست کړی. او هم چې نن د دې ترڅنګ د کوک افنا د دوار ټاپوګانو یو لبل څخه بیل کړی دی، یعنی یوازې تسمانیا سمندرګي نه دی بلکې د کوک افنا هم د دوار ټاپوګانو یو لبل څخه بیل کړی دی. د نیوزرلینډ مساحت د نږدې چې دی درنو ځکوونکو 3/4 برخه باندې د غرونو او غونډیو په واسطه سره پوښل شوې دي چې ډیر مهم جنوبي الپونه چې دی یا هم ساوت الپس په نامه سره یادیږي او د شمالي ختیځ جنوب لویدیز پر لور باندې د سمندرګي پوجدو کې غزیدل دي چې د جنوب الپونه یا هم هغه کوم غرونه چې دي ډیر لوړ سکه یې د کوک سکه ده چې کوک په خپل په 3200 مترونو څخه زیات لوړوالی لري، یعنی د سکه چې د 3200 مترو څخه زیات اوږدوالی لري. خوشو ګلالیز د کونکو لکه څنګه چې موږ او تاسو د نیوزرلینډ جغرافي موقعیت ته وګورو، نو موږ او تاسو داسې ویلی شو چې د نیوزرلینډ هیواد په خپل ډیر زیات وسعت یې هم لوی والی نه لري، نو اوږده سندونه هم په زیاته کچه سره په دې برخه کې نه لیدل کیږي، هم په دې هیواد کې نه لیدل کیږي. خو د دې هیواد تر ټولو مشهور سندونه چې دی په خپل یو په خپل د ویکاتو په نامه سره یادیږي او بل په خپل د کلوتا په نامه سره یادیږي. دا هغه دوه مشهور سندونه دي کوم چې په نیوزرلینډ هیواد کې موقعیت لري. همدارنګه کډرمن او ګلالیز د کونکو نیوزرلینډ هیواد زیاتره هیوادونه چې دي له سندونو څخه په اوبو لګولو کې هم ګټه دي ترې اخلي، یعنی ځینې سندونه چې دي د نیوزرلینډ هیواد کې چې موقعیت لري هغه لاندې دي او هم چې نن زیاته چټکتیا دي نه لري، نو له همدې امله څخه دغه سندونه کې چې دا د برېښنا کوم تولید دي د هغه د تامین لپاره ډېر ښه مناسب دي او هم چې نن د دې هیواد د سندونو څخه د اوبو په لګولو کې په پراخه کچه باندې ګټه ترکیجی. همچنان د استرالیا پر خلاف نیوزرلینډ ډیر باران لرونکي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، یعنی استرالیا هغه هیواد دی چې په زیاته کچه سره باران وکړي، یعنی تود اقلیم لرونکي هیوادونو له جملو څخه وو. خو مګر نیوزرلینډ به د استرالیا په پرتله باندې زیات باران لرونکي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې اورښت یې زیات دی او په ټولنیز توګه سره د دغه هیواد آب و هوا چې د په خپل مرتوبته ده او معتدل سمندرګي هم پکې موجود دي. خوشو ګلالیز د کونکو هم چې نن موږ او تاسو ولولو چې نیوزرلینډ په خپل د 200 کیلومتر مربع څخه زیات وسعت لري، یعنی د دې وسعت یې پرخوالي چې دی لویوالي چې دی د 200 کیلومتر مربع څخه زیات دی. او دغه هیواد شدید رونو ځکونکو په 2018 میلادي کال کې چې کله سیډنی سره ورسېدل، نو د هغو سیډونو له لحاظ څخه د هغه تحقیق مطابق د 3 میلیون څخه زیات وګړي په دې هیواد کې نفوس درلوده. د دې هیواد د نفوسو ګڼوالی په هر کیلومتر مربع کې 1500 ته رسیږي، یعنی په هر کیلومتر مربع کې چې حساب ورته وسیږي نو دلته 1500 ته رسیږي، چې د دې هیواد په سلو کې اویا خلک چې دي اروپایي اصل دي، یعنی د اروپا نژاد هم تو کوم دي چې زیاتره د انګلستان د هیوادونو څخه نیوزرلینډ ته کډوال او مهاجرت شوی دي او په نیوزرلینډ کې ژوند کوي. هغه خلک چې بیا د دې هیواد څخه په ټولو سیمو کې ژوند کوي هغه به درې میلیونه شاوخوا یې په شمالي ټاپو او یو میلیون یې په جنوبي ټاپو کې میشتي او هلته خپل ژوند ته یې دوام ورکړی دی او خپل ورځنیزې چارې پر کوي. د نیوزرلینډ مهم ښار چې دی درنو زده کوونکو اوکلاند دی چې په هغه کې د نفوسو ګڼوالي په زیاته کچه سره دی او یو میلیون په شاوخوا وګړي په هغه سیمه کې اوسیږي. د دې ترڅنګ کډر مون زده کوونکو د نیوزرلینډ هیواد د اقتصادي حالت په حق له ولو چې نیوزرلینډ هیواد یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د ویلکټن چې د نیوزرلینډ هیواد مرکز دی یا هم مرکزی برخه شمیرل کیږي ل 300 وزرو څخه زیات نفوس پکښ کې موجود دي. نو نیوزرلینډ یو عصري او پرمختللو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د ژوند باندې په عصري ډول سره د خارجي هیوادونو په سیر باندې د دې د ژوند باندې چې د ډیره سمبال او ډیره مشت سیستم او قانون لري. د دې هیواد زیاتره ځمکې چې دي درنو زده کوونکو غرنی دي او خاورې یې زیاتره برخه چې ده په ساحلي جلګو کې کرکله ته برابر ده چې په عمومي توګه په دغه خاورې کې په زیاته کچه سره یې غنم، اوربشي، جوار او د سروي لپاره واشه پکې کرل کیږي چې دا شی حاصل هیز ځمکې هم لري چې د دې هیواد مناسب او هوا پراخ چمنونه د دې لامل ګرځېدلې دي چې کرنه پکې وسی او هم چنان دی خپل ورزنیزي ارتیاوی د دلاري څخه پرکې. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو د خبره به زموږ استاس پیاد او سیږي چې په دغه هیواد کې کرنه ورسته د ملداري څخه په دویمه درجه کې راځي چې د سروي روزنه د ځنګړي توګه په دې برخه کې بسونه دي چې د هیواد په اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر اهمیت او رول لري. د دې ترڅنګ که درمنو وګورئ چې کوونکو بل هم د دې هیواد غوره کانی توکي یا هم هغه توکي چې دغه هیواد ته نور هم پراختیا ورکړي د هغه په خپل زیات شمیر فلزاتي چې د هغې له جملو څخه سره زر دي چې د دې هیواد د سپین پوستکو مهاجرت کوونکو کسانو په لومړي کلونو کې له مهمو صادراتو څخه شمیرل کېدل. هم چنان بل برخه چې د ډبرو سکاره دي چې د دې هیواد کې منفزیاته کچه سره موندل کیږي او د نیوزرلینډ صنعت خوراکي توکي د کاغذونو صنایع د همچنان د دې ترڅنګ د برګوی او سمایزو لګښتونو پر بنسټ باندې د دوی دغه کوم دغه چې دی اقتصادي پر دې برخه باندې ولاړ دی او په زیاته کچه سره په دې برخه کې انتر استفاده کوي او په هغو سندونو کې د اوبو له پراخ منبو څخه هم په زیاته کچه راخستل کیږي چې برېښنا د تولید وړتیا لري او په سلو کې 40 ملي عاید د دې سیمې دی جوړ کړی دی. نو خو ځکه کوونکو تر دې دم پرې موږ او تاسو د نیوزرلینډ هیواد په حق له معلومات په لوستل هله د چې یو څه پوسی وی اس او یو څه مزه کړی. اوس هم د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د انټارټیکا یا هم جنوب قطب په حق له باندې به معلومات لاسته راوړو چې انټارټیکا یا هم جنوبي قطب کومه لویه وچه ده. خو ځکه لیز د کوونکو انټارټیکا یا هم جنوبي قطب چې دی د خپل هغه لوی وچه له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیاتره برخې د جنوبي کتب د دایره په جنوب کې موقعیت لري. یعنی موږ تاسو ولستلې و چې موږ ویل زمکه پر دوه برابر برخه باندې وشه سوي چې یو برخه ته موږ تاسو جنوب کتب ویل او بل ته شمالي کتب ویل. نو دغه اتراتیکا هم د جنوب کتب د دایره په جنوب کې موقعیت لري، په جنوب یا هم سویل برخه کې موقعیت لري چې د دې چې درې سمندرونه یعنی آرام سمندر، اټلانتیک سمندر چې اټلس سمندر یې هم جوړ توایو او هم چنان د هند سمندر له خوا څخه د چاپیر سوي دی یا هم پښه سوي. هغه اوبو چې د انټارټیکا په چاپیره کې هم په شاوخه کې موجود دي، ځینې په خان هغه د جنوبي کنګل سمندر په نامه سره یاد کړی دي او د انټارټیکا یې له آسیا، افریقا، شمالي او جنوبي امریکا څخه ورسته د نړۍ سلرم لوی وچی په نامه سره نومول دي چې 14 میلیونه کیلومتر مربع شاوخه کې مساحت یې هم پراخوالی لري چې یو لوی وچو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې ترڅنګ درنو ګلالیز د کوونکو دغه لې وچه د نړۍ د ډیرو لیرو پروتو او همدارنګه د مزوی او وچو له جملو څخه د چي د کنګل لیو ټوټو محاصره کړی د کنګل په واسطه سره چې د دې په شاوخوا کې کومې وبدي د کنګل یا هم د یخ په واسطه سره کنګل سی وی چې 200 کلونو څخه د مخه تصور کړي چې انټارټیکا یعنی د دې په باره کې دا وړاندوینه سوی و چې انټارټیکا د اوسیدلو وړ او د ښه اقلیم لرونکو زمکو له جملو څخه شمیرل کیږي چې انسان کولی شي چې د لته استوګنه وکړي او په 1918 میلادي کال کې د انګلیس د سمندر د قوه یو افسر چې جیمز کوک نومېده په نامه سره یې له هغه څخه ورسته وکول سپی چې په ډیر زیار سره ځان د دې لوی وچ په شاوخواته ورسوي او خبر ورکړي چې حتی یو حیوان هم په دې کنګلونو کې د ژوند د دوام ورکولو توان نه لري، ځکه دا ټوله سیمه د دغه په واسطه سره د کنګل په واسطه سره پوښل شوې وه. او کله چې د دې صحې څخه لیدنه وکړه نو د ویله چې حتی یو حیوان هم نشي کولی د دغه یخي او سړې سیمې له امله څخه دلته ژوند وکړي. ورسته بیا درنو زده کوونکو په دغه څخه ورسته د انټارکټیکا په حق له د 50 کال ورسته په 1913 میلادي کال کې یو امریکایي سمندر ګرځیدونکی د نایتانیل پالمر په نامه سره بریالی شو چې د جنوبی امریکا یا هم ارجنټین څخه د جنوبی قطب انټارکټیکا ډیر نږدې نقطې ته ځان ورسوي. او په 1911 کال کې د دوو کشفیاتو دلو ترمنځ د انټارکټیکا د کشف لپاره یو مسابقه رامنځته شول چې یو انګلیس هاد د انګلیس د سمندر د قوو یو افسر په مشرۍ د روبروت فالنګ اسکات په نامه سره یو ژورنالیست هاد و چې د یو نارویش سمندرګي ګرځیدونکي ډلې په مشرۍ د ورلدین او اموستانس په نامه سره د دې سیالۍ د ګډون وکړه. او د دې مسابقې ورکوونکي نارویژین چې ډله چې وه هغه په خپله د نن ورځې په مسافرت له تېرېدو څخه وروسته د ډسمبر پر 14 ورځ باندې په 1911 میلادي کال کې د 2993 کیلومتره واټن په وهلو سره د جنوبي قطب د نقطې ته ورسېدل او د نارویژي په راپاند بیرغ یې هلته په یادګار باندې پرېښودل. او وروسته کپتان سکاټ په 1912 کال کې بیا جنوبي د جنوري د میاشتې پر 14 د یو میاشتې وروسته هغه ځای ته ځان ورسوه چې دغه مسابقه بل اخره دوی وکړه. نو خو ژو ګلالي ځکونکو موږ تاسو ویلی سو چې جنوبي قطب چې دی په خپل ډیر سړه هوا لرونکي سیمو له جملو څخه شمېر کې چې ژمي کې د سانتیګریډ درجه یې منفي نه اتیاته درجو ته رسیږي چې هیڅ بوټي په دې لوی وچه کې د لیدلو توان نه لري او دا یو ډیر یخو سیمو له جملو څخه شمېر کېږي. نو خو ځکه کوونکو هله دا چې تر دې دم پرې تاسو د دې په حق له معلومات لاسته راوړي او سیجو په دې پوسیوي یاس چې انټارکټیکا څنګه لوچو له جملو څخه شمېر کیږي. اوس هم د لوسراتلون کې برخه تر ازو چې تاسو کورنۍ دند د تاسو ټول درنه ځکونکو به د کورنۍ دند په خپل کتابچو کې ځواب وي. نمرنی سوال د انټارکټیکا په کوم ځای کې موقعیت لري او د کوم سمندرونو په وسیله شپیر شوی دی. دویم سوال نیوزرلند په حق خپل معلومات ولیکي. دریم سوال جنوب قطب اقلیم څنګه دی. نور نه درنه کول لې ځکونکو زموږ راستاس د برازیلوس په همدې ځای باندې پاتې راسیږي. هله دا یو سمز د کریووس ای جی تر بل داسې درس پرې چې تاسو په درنه حضور کې حاضر یم. د لاپمان
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا احترامات مقبول کی قدر منا وګل علی سکون کو هلا من دیم چتا سٹور بر تر وګ جوړو صحت مند او سری د صحت چم بم پتن می زبرشن خان خار یوزری به هم تاسو ټول تشرا غلاس و ما د لسم ټول کی جغرافیا مسمن و يم لوسته هلا د چری تیری ورځی لوستنه بم په پراو د کیک ډول سره زکړی و سری هم نو وی لوسته د پرام د کی سره غلی و سری درنو سکون کو یوزری به هم یادونه کوم مخکې لدین چې تاسو د نن ورځی نو لوست پیل ک تاسو ټول درنه سکون کی باید له خپل زنه سره خپل کتابچا وکړم لری تر سو وکولای سي د نن ورځې د لوس مهم نکات په خپل کتابچو کې لزر نور سره نوٹ کړئ او بل پرته له کوم مشکل څخه د نن ورځې لوس په دقیق او درست ډول سره زده کړئ. ولرئ چې کوم کوز مر تاسو د نن ورځې د ولسم لوس موضوع په لوس کې عبارت ده له طبيعي چاپريال څخه او همچنان د ځنګلونو ساتنه. دا هغه دوی مهم موضوع کني دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوس کې ولولو او په اړه به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منه او ولرئ چې کوم کو د پرته او چاو دقت په هله یم هله دا چې تاسو ټول درنه ځکون کې د لوس تر پای پر راسره مرته وکړی او لسه ذکرې ګللی ز د کوون کوز مر تاسو د نن ورځې د لوست لمرنې موضوع چې د طبيعي چاپريال په حق لدا چې موږ تاسو ټول په هیجو چې طبيعي کلمه مشهغه سيزانو یا هم هغه شانه ته استفاده کوم چې الله تعالی جل جلاله په خپل خلقت سره پیدا کړی وو سې یعنی هغه قینات چې الله جل جلاله په خپل خلقت سره پیدا کړی وو سې او په مصنوعي شکل سره یا هم د انسانانو په شکل سره جوړ شوی وو نو سې نن مرزبه موږ تاسو د طبيعي چاپريال په حق لبشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو ز د کوون کو د ژوند چاپريال د بیولوژي بایولوژیکی، فیزیکی او ټولنیزو ښکارندویو یو ټولګه ده چې یو برخه بلل کیږي چې یو د بل سره متقابلې اړیکې او ارتباطات لري چې په ټولنیزو توګه سره انسانان پر ژوند باندې مستقیمه او نیغ په نیغه اغیزه کوي چې دا د انسانانو یو مهمه دنده ده چې دغه د چاپریال د ککړتیا او د ناپاکو ساتلو څخه باید په کلکه توګه سره ډډه وکړي او د ژوند چاپریال ساتلو لپاره سترې هلې ځلې سرته ورسوي تر څو زموږ په شاوخوا کې چې کوم توکي دي هغه زموږ خپل شاوخوا چاپریال یا هم کومه شاوخوا چې ده دا باید منظمه پاک او سوتره واوسیږي، ځکه که چیرې زموږ ستاسو چاپریال ککړ یا هم خیرن واوسیږي نو په هغه صورت کې به زموږ او ستاسو ژوند هم له ډېرو زیاتو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ وي. الله جل جلاله په خپل خلقت سره ښکلی چاپریال زموږ او ستاسو دپاره جوړ کړی دی، خو د هغه روزنه او ساتنه بیا موږ او تاسو ته سپارلې ده. انسانانو یو مهمه دنده له ککړتیا او ناپاکو څخه د ژوند چاپریال ساتل دي چې که څه هم موږ او تاسو په شاوخوا کې د کوم چاپریال چې موږ او تاسو ورته متوجه اوسېږو په دې ټول کې هغه څه زموږ او شاوخوا چې د چاپریال یې جوړ کړی دي، په چاپریال کې ټول دوه ډوله عناصر لیدل کیږي، یو یې حیاتي یا هم ژوندي عناصر دي درنو زده کوونکو، او دوه یې لکه دغه حیاتي یا هم ژوندي عناصر عبارت له چی څخه دي؟ انسانانو، ژو بوټو، ونو، زربینی کوچنی ژوندۍ موجودات، کوچنی شاندی چې حشرات هم په دې جملو کې راځي، او هم شاندې دي تر څنګ دویمې چې دي ناژوندۍ شاندی چې زموږ او ستاسو په چاپریال کې موجود دي. ناژوندۍ شان به کوم شان ته ویل کېږي؟ الله تعالی جل خو په خپل خلقت کې د دې دنیا پر مخ باندې موږ تاسو لپاره پیدا کړی دی، هغه له جملو څخه یو په خپل او بدی تیجه ده، خاور ده، هوا ده، چې دغه شان الله جل خو د طبي نظام داسې جوړ کړی دی چې په هغه کی د اجزاو بیلابیل برخی ترمنځ طبیعي انډوال موجود دی، یا هم تفاوت پکښې کېسته. که چیرې موږ او تاسو دغه انډوال ګډوډ شي نو د ژوند چاپریال به ناوړې اغیزې وکړي او موږ او تاسو به له سترو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شو. ګلالۍ زده کوونکو، طبیعي چاپریال زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ځینې هغه سیندونه چې د لوړو غرنیو برخو څخه پیل کیږي او دی په دغه برخو کې دی خپل دغه ته توامر کړی دی، نو دغه ځینې برخې چې دي د هغوی د بهیر په یو لړ تړلې تګلارې باندې اساریږي چې د هیواد له نورو سیندونو سره یو ځای کیږي، او دغه ډول سیندونه د مهمو چاپریال لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. موږ ویلی سو چې په طبیعي سرچینو کې د ایکو سیستمونه بیلابیلې برخې لري چې د هغو له جملو څخه ځینې د ځمکې د کشر یا هم په د کشر پر سربیره برخو کې د اتموسفیر سره د هغه ټول نفوس، حیواني او نباتي برخې موږ تاسو ته څرګندوي چې ژوندي موجودات یې منرالونه، هایدرو کاربونونه او نور ناژوندي شیان یې په هغه کې واقع کړي دي چې زموږ طبیعي چاپریال یې جوړ کړی دی. نو د دې له لحاظ څخه موږ ویلی سو چې انسانان د خپل ژوند په ترس کې یا هم د خپل ژوند په دوام کې په دې باندې پوهېدلی چې په همدغه چاپریال کې د دوی ګڼ شمېر اړتیاوې پوره کیږي، او دوی کولی سي د دغو شیانو په استفاده سره خپل د ژوند ورځنیزې اړتیاوې پوره کړي او د دې څخه په سمه توګه سره کار واخلي. نو وروسته د هغه څخه دوی دې ته مجبور شول تر څو د خپل چاپریال د پاک ساتلو کې کوشش وکړي او د هغه ساتنه وکړي. نو انسانان د خپل اړتیاو او امکانات د پوره کولو لپاره لمړی دی وچې او صحرایي ځایونه د کرنې او خوراکي توکو د تولید لپاره برابر کړل، او وروسته د هغه څخه شنه او شیرا ځایونه او جهیلونه چې و د هغوی ترڅنګ دی د ژوند پر مخ بیولو لپاره هر څه یې چمتو کړل. یعنی الله جل جلاله خود انسانان د فار د ټول شانه په خپل خلقت کې پیدا کړی و د هغوی د پاره بیل بیل د ژوند امکانات پیدا کړی، به اقلیمونه مختلف اقلیم لرونکو سیمې پیدا کړی، به د خوراکي توکو د فار مختلف څنګه ورته جوړ کړی، به او هم چنان د دې تر څنګ مختلف شایسته شایسته ځنګلونه، شیرا سمسور چاپریال لرونکو جهیلونه، سمندرونه، سمندرګي ورته جوړ کړی و چې د دې لپاره چې ټول انسانان کولای شي خپل د ژوند ورځنیزي اړتیاوې پوره کړي. چې وروسته بیا په همدغو سندونو له خوا څخه لوی لوی مدینتونه جوړ شول او د چاپریال د خپل خوشي د اړتیا سره سره سم بدلون وکړل، او دوی په دې او په هیتل چې دوی څنګه کولای شي چې د چاپریال څخه استفاده وکړي چې چاپریال یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي. چې باید پاک وساتل سي. پاک او ستر ساتل زموږ تاسو فریضه ده. درنه او قدرمن زده کوونکو، خپلې کې تر دې دم پورې تاسو د شپریال باره کې معلومات لاسته راوړي وو. سي جي اوس هم د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخې کې د ځنګلونو د ساتنې په حق له معلومات بلو. دا چې موږ تاسو د ځنګلونو د کلمې سره آشنا یو، په تیر لوستنه کې هم موږ تاسو د ځنګلونو په حق له معلومات بل بستر خو دلته لنډ ډول د ځنګلونو د ساتنې په حق له معلومات بلو. ځنګلونه په خپل درنه زده کوونکو د ژوند یا هم حیواناتو او انساناتو ته په ژوند کې تر اهمیت لري. خو ځنګلونه په اصل کې د نړۍ د ایکوسیستم یو لډیره بډایه برخه جوړونکو له جملو څخه شمیرل کیږي. دا ځکه چې زیات شمیر حیوانات چې دي، الوتونکي ژوي چې دي، دوی په ځنګلونو کې خپل ژوند تیروي او دوی په ځنګلونو کې د دې ژوند د ځنګلونو پر ساحو یا هم پر سیمو پورې مربوط دي، چې د فوتوسیزم عملیه د هوا په پاکوالي کې او هم چنان د اقلیم د موضوع کې د ارزښت وړ نقش لري. چې طبیعي ځنګلونه وده د طبیعي یو نعمت دی چې الله جل جلاله موږ او تاسو ته را په برخه کړی دی. یعنی ځنګلونه یو له هغو غوره شتمنیو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې زموږ تاسو د ژوند په شیراز کولو کې ستر اهمیت لري. او د دې تر څنګ ځنګلونه هغه سرچینې دي چې زموږ تاسو چاپریال یې ښکلی او شیراز کړی دی او زموږ تاسو د زیات شمیر ناروغیو مخنیوی یې کړی دی. ځکه هغه ځنګلونه یوازینی هغه سیمې دي کوم چې کله چې دوړې او بادونه لګیږي، نو په هغه وخت کې ځنګلونه دغه دوړې او بادونه یا هم دغه شیراز سیمې چې دي درخت شي دي دغه کاربون ډای اکساید خپل ځان ته کشوي، چې له همدې عمل څخه دوی زموږ په ژوند کې ستر ارزښت لري. نو ویلی شو چې د ځمکې د کورې په ښکلا، روغتیا او اقلیمي برخو کې ډېر ستر ارزښت لري، چې ځینې د خپل ژوند ځینې کسان چې د خپل ژوند خوراکي اړتیاوي د ځنګلونو له لحاظه یا هم د ځنګلونو په واسطه سره پوره کوي. نه یوازې دا چې حیوانات خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کوي، بلکې د دې تر څنګ انسانان هم همچنان د ځنګلونو څخه د بوټو په ساتلو کې، د الماری په جوړولو کې، د کورونو په جوړولو کې، د ډبرو سکارو په چمتوولو کې هم ګټه اخیستل کیږي. خو زموږ تاسو وجبه دا ده تر څو باید موږ تاسو د ځنګلونو څخه ساتنه وکړو او د هغوی د ویجاړېدو څخه مخنیوی وکړو. درنو ځکهونکو، ځنګلونه چې دی په خپل ځان کې پر څلورو برخو باندې تقسیم شوی دی، یا هم پر څلورو لویو برخو باندې ویشل شوی دی، چې د هغو له جملو څخه لمرنۍ ځنګلونه چې دی ستنې پاڼې لرونکي ځنګلونه دي. یعنی ستنې ته ورته کوچنی کوچنی پاڼې لري چې دغه پاڼې یې تیره تیره سرونه لري. او دوه مې هم پلن پاڼې لرونکي ځنګلونه دي چې پلنې پلنې پاڼې یې دي، لکه انګورو د او هم چنان د دې تر څنګ لکه د نارنج او د سنور پاڼې چې دي. او د دې تر څنګ موږ تاسو د سویل سوچي د دې تر څنګ دریمه برخه چې د هغه په خپل هغه ځنګلونو دي کوم چې هم ستنی پاڼې لرونکي ځنګ ونی پکښې موجود وي، او هم چې نن د دې تر څنګ پلن پاڼې لرونکي ونی پکښې موجود وي. نو دغه دواړه ډوله درخت چې پکښې موجود وي دې ته دریم ډول ځنګلونه ویل کیږي. او څلورم ډول چې دي د چتر ته ورته رقمه استوایي ځنګلونه دي چې چتر ته ورته والی لري، چې دا ټول زموږ د استاسو د هیواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې او د افغانستان د هیواد د پرمختګ کې ستر اقتصادي رول لري. چې په نو استاسو د دند لرو تر څو موږ تاسو وکولای شو چې د ځنګلونو په حق له معلومات لاسته راوړو او د خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړو. ځکه چې ځنګلونه یوازینی هغه سرچینه ده چې موږ تاسو په ژوند کې ستر بدلونونه او تغیرات راوستل دي. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو د ځنګلونو نقش او اهمیت په حق له معلومات ولو، چې ځنګلونه زموږ تاسو په ژوند کې څه نقش او اهمیت لري. ځنګلونه ډیر مهم اهمیت لري زموږ تاسو په ژوند کې. په تیرې بیا درنو زده کوونکو، د خاورې د شپېدو د مخنیوي کې وي، د سرویو لپاره د وښو چمتو کول هم د دغو په واسطه سره سرته رسول کیږي، او هم چې نن د دې څنګ په صنعت کې درمل جوړول او کې ورڅخه استفاده کیږي. د ځنګلونو څخه زیاتره شمېر داسې بوټي ستاسو درنو زده کوونکو چې دغه طبيبان په خپل طبابت کې ترې استفاده کوي، چې هغه ښه تاثیر کوي د ځینو مرضیو د علاج لپاره. همدارنګه د بړونو او کاک ونې په صنایعو کې کارول کیږي، او د بوټو سرځایونو ساتنه زموږ او ستاسو د ټولو وظیفه ده چې انسان باید خپل طبیعي چاپریال کې کوم اړتیاوې چې ور بوټي چې دي موجود دي، کوم ډول غلې دانې چې موږ او تاسو په داسې سیمو کې کرو، کوم ډول ځنګلونه چې زموږ او ستاسو په سیمه کې دي، دا زموږ او ستاسو چاپریال یا هم شاوخوا ته سمسور او شیرازه کوي. نو موږ او تاسو باید کوشش وکړو چې د دغو ځایونو څخه ساتنه وکړو. یعنې ځنګلونه نه یوازې چې مرستاسو چاپریال سمسر کی بلکې ته دې تر څنګ دا ځنګلونه دي چې مرستاسو د اقتصاد په پراختیا کې او هم چې نن مرستاسو د ورځنیو اړتیاو پر درغونې کې سل پیسه د همکاري کوي. نو موږ ویلې سو چې د سرزاینو اصلاح او بیا رغونه هم په دې کې شامل ده چې باید موږ تاسو سرزاینه باید په هر کال کې وسړل سي تر څو د هغه واشه او بوټي لمنځه بلار نشي. دا ځکه چې نباتي پرش هغه سرزای چې پریمانه او بلري د وښو کیفیت د سر پروزونو کې د هغه په حاصل باندې سیده او مستقیمن اغیزه کوي چې دا زموږ تاسو په ژوند کې کچيري زنګلونه موجود ونه اوسې نو موږ تاسو به د سترو ناروغیو او مشکلاتو سره به مخامخ شو. ځکه زنګلونه دي چې کاربن ډای اکساید جذبوي او صاف او شفاف محیط موږ تاسو ته وړاندې کوي او موږ تاسو کولای شو چې په یو آرامه فضا لرونکي هیواد کې ژوند وکړو. نو هله د چې تاسو ټول کډرمن زکونکي د زنګلونو د اهمیت او ارزښت په حق له پویډلی او سیږي او د هغو د ساتنې لپاره هلې ځلې وکړي او د خپل نورو دوستانو ته هم یادونه وکړي چې زنګلونه زموږ په ژوند کې څومره اهمیت لري او ولې موږ باید د زنګلونو څخه ساتنه وکړو. نو درنو زکونکو اوس هم راځو د لوس راتلونکو برخې ته چې په دې برخې کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول کډرمن زکونکي به دا پوښتنې په خپل کتابچو کې لزام سره نوٹ کوي او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکوي. پوښتنې تکراروم. لمړنی سوال د زنګلونو نقص موږ په ژوند کې څه شي دي. دویم سوال آیا زنګلونه د حیواناتو لپاره ګټور دي. دریم سوال د زنګلونو مهمې ګټې موږ په ژوند کې څه شي دي. نور نو درنو کډرمن زکونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله ده چې یو څه مو زده کړی وو سیږي او پیر سپو وسری تربل داسې درس پرې چې تاسو په درانه حضور کې حاضرې جام د لا پمان شو وخت ولري.
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږي 00040 22 300 1 1 1.